احمد شیبریم را سدی رادیو د سلور بجوی پخ پرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې په سیمه ییز امنیتي غونډه کې وویل په کار ده چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغانستان وړتیا لوړه شي. ښاغلی دوال زیاته کړه چې هند له افغانستان سره تاریخي اړیکې لري او د هند حکومت تل د افغانانو تر څنګ درېدلی او د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. په پلازمینې دوشنبه کې د افغانستان په اړه په دې غونډه کې د هند سربیره د روسیې، چین، ایران او منځنۍ آسیا د هیوادو د ملي امنیت سلاکارانو برخه اخیستې ده. طالبانو نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک رد کړ چې پکې راغلي دي چې طالبانو پر ښځو سخت بندیزونه لګولي دي. د امنیت شورا 15 غړیو د سېشنبه پر ورځ پر طالبانو غږ وکړ چې سمدستي د پر ښځو لګولو بندیزونو لاس واخلي. امنیت شورا انتقاد کړی چې طالبانو د زده کړو، کار او د ښځو پر آزادانه سفر بندیزونه لګولي دي. د طالبانو مشر دا امر هم کړی دی چې ښځې دې په عامه ځایونو کې حجاب اغوندي او مخ دې پټوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې د امنیت شورا اندېښنې بې بنسټه وبللې او ویې ویل افغان حکومت اسلامي حجاب د ټولنې له دیني او کلتوري دودونو سره سم او مناسب ګڼي. په هلمند کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي هغه څلور رونه یې نیولی دي چې د میراث ته اخوښتنې له امله یې خپله خور په مرموزه توګه وژلې ده. د طالبانو یوه چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور چې ازادي راډیو ته وویل چې د قتل دغه پیښه تېره ورځ پنجشنبه د نادلي ولسوالۍ په بازار کې رامنځته شوې ده. د سرچینې په وینا په پیښه کې شپږ کسان شکیل دي چې څلور یې نیول شوي او دوه لسیمې تښتېدلې دي چې د طالبانو په وینا د هغوی د نیولو هڅې روانې دي. روسیا او چین د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پر شمالي کوریا د بندیزونو پریکړه لیک رد کړ. دا پریکړه لیک د شمالي کوریا له لوري د بالستیک د وروستیو توغندیو د اسمینې له امله د امریکا متحده ایالاتونو له لوري امنیت شورا ته وړاندې شوی و. د امنیت شورا 15 غړو پرون د پریکړه لیک ته رای ورکړ. پر شمالي کوریا لومړی ځل د بالستیک توغندیو د پروګرام له امله په 2018 کال کې بندیزونه ولګیدل او د تیرو کلونو په ترڅ کې دا بندیزونه پسې سخت شول. په امنیت شورا کې د چین استازی ژونګ یان وویل چې هیواد یې په دې باور نه دی چې نور بندیزونه به په اوسني وضعیت کې ګټور وي. ښاغلی یان زیاته کړه چې غوره لار خبرې اترې دي او د ډیپلوماسۍ له لارې د ستونزې حل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د چین په اړه د ولسمشر جو بایدن د حکومت پالیسی څرګند کړه. د چ په واشنگتن کې خبري کولې وویل په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه په اوکراین کې د روسیې جګړه د نړیوال ثبات لپاره تر ټولو بیړنۍ ګواښ کړي. د بایدن اداره باور ده چې چین لاستر ګواښ پېښوي. په واشنگتن کې د چین سفارت د بلینکن د څرګندونو په اړه سمدستي سندي ویلي. زموش پرونی پاسا دی رادو ڈاٹ کام کی هم اوریدلی شئ. وړاندې پخ پرونه کې طالبانو د ملګرو ملتونو دا تور رد کړ چې دوی په ښځو محدودیتونه لګولي خو یو شمېر ښځینه فعالانې وایي
په ښځو او نجونو د طالبان له لورې د ډېرېدونکو بندیزونو د افغانستان اقتصاد ته نور زیان اړولی.
په تاجکستان کې د چین او روسیې په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادو د ملي امنیت شورا استازي نن د افغانستان پر وضعیت بحث کوي. متقاعدین له طالبانو غواړي
موږ د معاشو څخه پیسې ګرځېدلې دا باید موږ ته حتماً راکړي خپل حقوق.
په نړیوالو موضوعاتو کې د اوکراین د جګړو تازه حال درکو. تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت پر ښځو د محدودیتونو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنې له واقعیت لري بولي. تاسو د افغانستان د بشري وضعیت د څار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په دغه هیواد کې د طالبانو له لوري پر ښځو د محدودیتونو د لګولو د زیاتوالي په اړه ویلي دي چې پر بشري وضعیت یې جدي اغېز کړی دی. فیروزه عزیزي راپور لري.
د طالبانو له لوري پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو زیاتونکو پالیسیو په اړه په کور دننه او نړیواله کچه اندېښنې په زیاتېدو دي. هغه څه چې د طالبانو حکومت یې له واقعیت لرې ګڼي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه د یوې خبر پاڼې په خبرولو ویلي چې د نړۍ له هیوادونو هیله لري چې د افغاني ټولنې له عیني واقعیتونو په سم درک سره د افغانانو دینی او کلتوري ارزښتونو ته درناوی وکړي. که څه هم دغه وزارت د خبر پاڼې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته کې د افغان میرمنو په اړه د څرګندونو په اړه خبره کړې، خو تازه د افغانستان د بشري وضعیت د څار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت ویلي په دغه هیواد کې د طالبانو له لوري پر ښځو د محدودیتونو د لګولو د زیاتوالي پالیسیو په بشري وضعیت جدي اغیز کړی دی. نوموړي په یو بیان کې ویلي، زه په چارواکو غږ کوم چې سمدستي هغه پالیسۍ او لارښوونې بیرته واخلي چې په ښځو منفي اغیزه کوي. همدارنګه د تعلیم، کارموندنې او د عامه ژوند په نورو ټولو برخو کې د مساوي ګډون لپاره د ښځو او نجونو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو د حقونو یو شمېر فعالین هم ورځ بلې ته د طالبانو د حکومت له لوري پر دوی د بندیزونو لګولو اندېښمنې کړې او له طالبانو غواړي چې د افغان ښځو ټولنیز ژوند او حقونو ته درناوی وکړي. د ښځو د حقونو فعاله نفیسه دانش وایي، طالبان باید د یو حاکم نظام په توګه د نیمایي ولس په توګه د افغان میرمنو حقونو ته لومړیتوب ورکړي.
کچیری اسلامی امارت غواړي نړۍ سره تعامل ولري او همدارنګه غواړي چې خپل نظام د ورځنی او نساتی، نو د دې لپاره باید لومړی د خلکو د کار زمينه مساعده کی خزینوي کې نارینه وي د کار بندولو حق نه لري.
بل خو د خزو د حقونو ځینی نور مدافعین وایي کده طالبانو لوري دا بندیزونه همداسې دوام وکړي، په ټولنیز ژوند کې به د افغان میرمنو ونډه کاملا کمرنګ کړي. د خزو د حقونو فعال او د خوندي خون کې شبنم
له هغه راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، یوازې له څو ادارو پرته نور ټولې ښځینه کارکوونکې په کور کې نیول شوي دي. په ښځو او نجونو د طالبان له لورې د ډېرېدونکو بندیزونو د افغانستان اقتصاد ته نور زیان اړولی.
خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دې خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانانو د منل شویو دینی او کلتوري لارښوونو په چوکاټ کې د ښځو، ماشومانو او لږکیو د بشپړو حقونو د تامین په برخه کې په خپل ژمنه یو ځل بیا ټینګار کوي. طالبان داسې مهال د خبره کوي چې له کار، تعلیم، له محرم پرته پر سفر بندیزونه او د هغوی د جبري مخ پټول هغه څه دي چې د طالبانو پر ضد یې توندې نیوکې او اندېښنې راپارولې دي.
د افغانستان د بشري وضعیت د څار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی د طالبانو له لوري پر افغان ښځو محدودیتونو ته اندېښمن دی او وایي چې د افغانانو پر بشري وضعیت یې جدي اغیزې کړي دي. بل لور ته تازه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش په افغانستان کې وروستي بریدونه غندلې دي. ښاغلی ګوتیرش په خپل ټویټر کې دا خبره لیکلې ده او څرګنده کړې ده چې ادعا شوې ده چې ملکیان د هزاره او په شمول چې لږ تر لږه شپاړس تنه پکې ماشومان دي وژل شوي دي. ګوتیرش زیاتوي چې د ملکیانو پر ضد بریدونه د بشري نړیوالو حقونو په اساس سخت منع دي. پرون د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په یو ټویټ کې ویلي وو چې متحده ایالات په کابل کې او مزار شریف کې ترهګریز بریدونه چې د ده په خبره بزدلانه بریدونه وو او د بېګناه افغانانو ژوند یې واخیست غندي. توماس ویست د پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږي څرګندولو ترڅنګ ویلي وو چې دا ډول تاوتریخوالی هیڅ نشي توجیه کېدی. په کابل او مزار شریف کې وړمه ورځ ماښام په څلورو چاودنو کې لسګونو کسانو ته مرجوب له واوښته. په مزار شریف کې د چاودنو چې په مینی بسونو کې وشوي او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی، په کې لږ تر لږه د لسو کسانو د وژل کېدو او شپاړسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د کابل په چاودنه کې چې په یوه جومات کې وشوي لږ تر لږه پنځه تنه وژل شوي او له لسو زیات ټپیان شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه ښار نن د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو د غونډې کوربه دی. تاجکستان له پیله د طالبانو د حکومت له منتقدانو څخه دی. په دې غونډه کې چې د افغانستان د حالاتو په اړه د سیمې د هیوادونو له څو غونډو وروسته دایرې شي، د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران د افغانستان له لوري پر خپلو اندېښنو خبرې کوي. تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې.
د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیتي ډیالوګ غونډه نن د اتو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په ګډون د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه ښار کې جوړیږي. په دې غونډه کې د افغانستان پر امنیتي، سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت د نظر تبادله کیږي. دا د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت ډیالوګ څلورمه غونډه ده. لومړی دوی د ایران په کور په توپ او دریمه د هند په کور په توپ جوړه شوې وه. د دوشنبه ښار په غونډه کې د هند، روسیې، چین، ایران او منځنۍ آسیا د هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران برخه لري. د هند ملي امنیت سلاکار اجید دوول ویلی چې د دوشنبه په غونډه کې به په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د ټولګډونو حکومت د جوړېدو پر اړتیا هم خبرې وشي. همداراز ویل شوي چې هند به نن له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د امنیتي ننګونو په اړه تمرکز وکړي او ایران غواړي چې له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته په غیر قانوني ډول د خلکو د کډوالېدو پر ستونزې وشغېږي. قزاقستان د امنیتي وضعیت پر خرابېدو تمرکز کوي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په ځانګړي ډول تاجکستان د ټولګډونو حکومت پر اړتیا ډېر ټینګار کړی او د منځنۍ آسیا یو شمېر نورو هیوادونو له افغانستان څخه د تروریزم د خپرېدو په اړه اندېښنې ښوولې دي. خو طالبانو په ځلونو ویلي چې د افغانستان له خاورې به نورو هیوادونو ته ګواښ نه پېښېږي. په وروستیو کې داعش ادعا وکړه چې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي ویشتې دي. که څه هم ازبکستان دا ادعا رد کړه خو تاجکستان تایید کړه. روانه اونۍ د طالبانو د دفاع وزارت یو پلاوی د ازبکستان د سرحدي ګارد له قماندان سره وکتل او هغه ته یې ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي پر ضد ونه کارول شي.
د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې نن د سیمې د هیوادونو چین او روسي د امنیت شورا د سلاکارانو غونډه چې پیل شوې وه د ازادي راډیو د تاجکستان د خبريال په وینا پای ته ورسېده. د هند ملي امنیت سلاکار اجید دوال په دې غونډه کې نن وویل چې په کار ده چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغانستان وړتیا لوړه شي. ښاغلی دوال زیاته کړه چې هند له افغانستان سره تاریخي اړیکې لري او د هند حکومت تل د افغانانو تر څنګ درېدلی او د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. په دوشنبه کې لکه څنګه چې ما وویل د ازادي راډیو د خبريال په وینا دا غونډه پای ته ورسېده. رابشم یوې بلې موضوع ته. افغانستان ته د تیر جمهوری نظام د امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او پخلاینې برخې د رئیس انتظار خادم تر سنیدو وروسته اوس له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسیون چارواکي وایي د نورو سیاستوالو د ستنولو لپاره هم هڅې روانې دي. دغه کمیسیون وایي ښاغلی خادم د کمیسیون په بلنه افغانستان ته ستون شوی دی. خو د سیاسي چارو شنونکی مطلب الله خروټه بیا وایي دې کمیسیون تر اوسه پورې د سیاسیونو د خوندیتوب لپاره هیڅ تصمیم نه دی وړاندې کړی. جزئیات په دې راپور کې.
د تیر نظام د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او پخلاینې برخې رئیس انتظار خادم له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسیون په بلنه افغانستان ته ستون شوی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې کابل ته خپل تک تایید کړی دی. له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو حکومت د اړیکو کمیسیون وایان احمد وسیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د یو شمیر نورو افغان سیاسیونو سره هم په اړیکه کې دي چې بیرته افغانستان دستانه کړي.
د افغان شخصیتونو سره د تماس او هیواد ته بیرته د غوی دراستنولو کمیسون کار په شتو کې سره مخته روان د غنو کسانو رابطي نیولې دي. د تیر نظام چارواکي انتظار خادم صاحب غوی خپل هیواد ته راستانه شول او د دې سره سره غنښ میر نورو کسانو چې په تیر نظام کې په نظامی او ملکی وظایفو کې پاتسي او دندې تر سره کړي غوی رابطي کړي دي چې ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به د غوی د پاره هم خاص مراسمونه ولسی.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې پخوانی ډیپلوماټ شکریا بارکزی او د سیاسي چارو شونون کې عزیز معارض له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې افغان سیاسون په خپل هیواد کې لازم خوندیتوب او د غشان سفر او د تګ راتګ ازادي نه لري نو ممکن دوی وس خپل هیواد ته ستانه نشي. خو وس سیاسي شونون کې متی الله خروټی وایي
د افغانستان اسلامي امارات تر هغه پورې چې بین المللي قوانینو ته هم متعهد اونۍ اوسي او د بین المللي تعهدات ته سر کته نکی او هغه تعهدات په دوحه کې سوی هغه سم سر ته ونه رسي زه فکر کوم چې دغه غختل او دغه دی ګویا کادرونو غختل مثبت نتیجه نه ورکي. درسته یو تیاد براسي وضعیت به وګوري بیرته بلارسي اما هغه وخت دغه کار نتیجه ورکي چې اصلا لری اهداف ورته تعین شي نږدې اهداف تعین نشي په دې تعین نشي زم دا کادر مو وخت مشکل حل.
د یو شمیر راپورونو پر بنسټ طالبانو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته په څو ځلې له افغانستانه د بهر وتلو اجازه نه ده ورکړې. ښاغلي کرزي د مارچ په نهمه له العالم ټلویزیون سره په یو مرکه کې بهر ته د په سفرونو د بندیزونو په تړاو راپورونه تایید کړل او وی ویل چې هیله ده دا ستونزې ژر هوارې شي. ښاغلي کرزي په وروستي ځل غوښتل د عربي متحده اماراتو د مخکینی رهبر د فتحې لپاره متحده عربي امارات ته ولاړ شي. خو د راپورونو پر بنسټ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غوښتنې ته ځواب نه ورکړی.
د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې نن د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د غونډې په ارتباط له دوشنبه څخه د ازادي راډیو د تاجک څانګې خبریال ملا رجب یوسفی وای.
دیدار دبیران شوراهای امنیت عاید به مسئله افغانستان در دوشنبه
دیوی په دوشنبه کې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د شورا د سلاکارانو غونډه پای ته ورسیده. د اتو هیوادونو د ملي امنیت د استازو په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیت او پرمختګ د سیمې د امنیت او پرمختګ لپاره مهم دی، خو په عین حال کې د په وینا د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو ټینګار وکړ چې د افغانستان په داخلي وضعیت کې باید مداخله ونه شي او په دې هیواد کې باید د امنیت ټینګښت خپله د افغانانو په مشه وي. دوی دا هم وایي چې ټول لوري باید له افغانستان سره مکالمه او اړیکو ته دوام ورکړي. البته ملا رجب د غونډې په ارتباط دا خبره کوي او وایي چې له کابل سره دې مرسته وکړي چې د سیمې له هیوادونو او نړۍ سره ښې اړیکې ولري، ټول شموله حکومت جوړ کړي او د حکومتولۍ معتدله لاره خپله کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
راپورونه وایي چې روسي پوځیانو د اوکراین د ختیځ په جبهه کې پرمختګ کړی دی، خو اوکراینی چارواکي وایي چې لا هم په دې سیمه کې سخت او اوږده جګړه په مخ کې ده. په همدې حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې د روسیې په وړاندې د جګړې لپاره درنو وسلو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې
د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د دغه هیواد د ختیځ پوځي وضعیت تر هغه څه چې خلک وایي زیات خراب دی. دیمیتری کولیبا دا خبره پرون داسې مهال وکړه چې روسي ځواکونو د دونباس په لور پرمختګ ته دوام ورکړ. پرون یو اوکراینی چارواکی وویل چې روسي پوځیان په ختیځه جبهه کې د اوکراینی ځواکونو محاصره ته نږدې شوي دي او د لنډ وخت لپاره د هغې لوی لارې چې په پای کې د دونباس سیمې ښارونه پراته دي څو برخې ونیولې، خو د روسانو دا یرغلونه په شا وتمبول شول. د لوهانسک والی په عین حال کې مانی چې اوکراینی ځواکونه په دې سیمه کې د شاتک په حال کې دي، خو ټینګار کوي یوازینی لوی لار چې پر دونیتسک سینتیریژي او سیردونیتس او لسچانسک ښارونو ته غځیږي لا هم د روسي ځواکونو په لاس کې ده. د ته په پام چې روسیې د دونباس سیمه بشپړنیونه د خپل یرغل اصلي هدف بللی وو، د پوځي چارو د متخصصانو په نظر د سیوردونیتسک او لیسچانسک ښارونو نیونه د ختیځ جبهې په جګړه کې مهم بدلون ګڼل کېدای شي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر کولیبا د ټویټر کاروونکو ته په ژوندۍ بڼه پښتنو ته د ځواب ویلو په ترڅ کې وویل هیواد یې له روسیې سره د جګړې لپاره اوس درنو وسلو ته اړتیا لري. د همداراز وویل چې حاضر دمه له روسیې سره د سولې خبرې نشته. له بلې خوا د اوکراین د دفاع مرستیال وزیر هانا مالیار یوې خبرې غونډې ته وویل چې په ختیځ کې جګړې نهایي شدت ته رسیدلې او روسي ځواکونه له یو مخې پر مورچو بریدونه کوي. دې دا هم وویل چې لا سخته او اوږده جګړه په مخ کې ده.
د اوکراین په ارتباط د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون روسیا تورن کړه چې د اوکراین په ختیځ د دونباس په سیمه کې د نسل وژنې ښکاره پالیسي مخ ته وړي. ښاغلی زیلنسکی تور ولګاو چې روسیا غواړي د اوکراین ښارونه له خاورو سره خاورې کړي او د ده په وینا د ماسکو یرغل به د دونباس سیمه له اوسیدونکو خالي کړي. لویدیز آژانسونو د راپور په اساس ښاغلی زیلنسکی په خپل ورځنی تلویزیونی وینا کې پرون وویل چې د ده په وینا د خلکو د شړلو او په ډله ییز ډول د ولسي خلکو د وژلو په ګډون دا ټول د نسل وژنې ښکاره پالیسي ده چې روسیه یې مخ ته وړي، خو روسیې تل دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې په اوکراین کې دوی ځانګړي عملیات د خپلو ګټو لپاره مخ ته وړي. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې له 4:30 بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخ ثبت شوي پیغامونه لرو، خو د افغانستان په اړه وړاندې نور مطالب هم لرو. یو راپور دا دی چې متقاعدین په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی حقوق ورکړي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. دا خبرونه دی برخه ته مو هر کله کو یو شمیر متقاعدین شکایت کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې خپلې د تقاعد پیسې نه دي اخیستي. دوی وایي دمکړې په بد اقتصادي وضعیت کې شپې ورځې تیروي، ځکه پرته له تقاعدې بل کوم عاید نه لري. نور جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
تقاعد ته منتظر یو، که دا ونیسي موږ د غټو ستونزو سره مخامخ کېدلی شو.
یو تن له نظامي متقاعدینو څخه دی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم خپور شي، خو وایي چې د طالبانو له واکمنۍ څخه یې وروسته خپل تقاعد نه دی اخیستی. 15 کاله عمر لري. د شپږو اولادونو لګښت په داسې حال کې ور تر غاړې دی چې کار یا هم کوم بل عاید نه لري. دی وایي اوس دې ته حیران دی چې په دې وضعیت کې کورنۍ ته ډوډۍ څنګه وګټم.
په تېر رژیم کې د جمهوریت خو دغه اولو کې څه مشکلاتونه وه، په دې خاطر چې هغه بایومتریکو سیستمونو سره برابرېدلم چې که مخ بانک ته زموږ پیسې رالی ور وغلو په هغه دمه یې مشترک ولي، هېڅ نوی مشکل او پرابلم موږ نه درلودی. نو اوس په امارات اسلامي چې راغلی دی تر اوسه خو د هېڅ پته نه ده معلومه، دا نه د جمهوریت وي نه د امارات. موږ د معاشو څه پیسې ګرځېدلي، دا باید موږ ته حتماً راکړي خپل حقوق. اوس په افغانستان کښې پوهېږي چې د اقتصادي مشکلاتونه دي، فامیل راپسې دی ودغه تقاعد ته منتظر یو، نو که دا ونیسي موږ د غټو ستونزو سره مخامخ کېدلی شو.
اویا کلن حاجي محمد یوسف یو بل متقاعد دی چې په کونړ ولایت کې ژوند کوي. نوموړی مخکې د اطلاعاتو او فرهنګ په ریاست کې اداري مدیر و، خو درې کاله کېږي چې تقاعد شوی دی. دی هم ورته شکایت لري. خدا یوازې د دې دوو متقاعدینو کیسه نه ده، په زرګونه نور هم له ورته ستونزې سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې ستونزې حل او تقاعد یې په خپل وخت سره ورکړي. ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د مالیې له وزارت سره هم خبرې وکړو، خو د یاد وزارت مطبوعاتي مسؤلینو معلومات رانه کړل. ویل یې چې په دې موضوع خبرې کول وخت ته ضرورت لري. د تېر جمهوري نظام د وخت نظامي او غیر نظامي متقاعدینو هم په وار وار له ازادي راډیو سره اړیکه نیولې او د دوی د حقونو د نه ورکړې په تړاو شکایت کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې بېوزلي او بېکاري مخ پر زیاتېدلو ده، او د خوراکي توکو نرخونه د تېر جمهوري نظام له ړنګېدو را په دېخوا دوه برابر لوړ شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ.
د اوروزګان اوسیدونکو د روغتیایي خدمتونو له کمښت شکایت کوي. دغلته خلک وایي په روغتونونو کې ډاکټران نشته او درمل هم نه لري، چې له امله یې ګڼ ناروغان له مشکلاتو سره مخ دي. په اړه یې پام وکړئ دې رپورټ ته.
دا د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ولایت په سطحه یوازنی اچا بستریز ولایتي روغتون دی چې د اوروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالیو د شاوخوا 2,00,000 انسانانو وروستۍ هیله بلل کیږي. محمد ولی چې د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د لوړ سرخوم سیمې اوسیدونکی دی او یاد روغتون ته یې ناروغ د درملنې په مخ راوړي، اوس یې بیرته ناهیلې خپل ناروغ په ناروغ حالات کې د کور پر لور روان کړی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې یو ناروغ یې تېره ورځ په کور کې د ډاکټرانو او په سیمه کې د روغتیایي مرکز د نشتوالي له امله ساه ورکړي. خو دویم ناروغ چې د پور په پیسو تر ولایتي روغتون رارسولی، تر یوې ورځې بستر وروسته د ولایتي روغتون ډاکټرانو په ناروغ حالات کې بیرته له روغتونه ورته ځواب کړي.
دا سوي یو ولت د لاس مور کې هغه ملته کوټ کې بل مراوستی اوس دا غیره رخاری جو کړ دا غو خدای شفخانې ته ورسل په دا غو من درغل چې نو د کندار د 2000 روپۍ په وړاندې بل سلیس د مخوانه ساتي جو لګی لا کې دا غو نه درمر په کار دې سي واخس او دا زون د کندار د غل رمز وس زروزانه کوم یو غونی وړین په سلو زر وسو پر د بل سر پیرا و درخستی و غوښتل مې دا چې زموږ د مریض تداوی ته جوړ شي یو کاروبار سم زه ته کس نه درمې زه دا د مریض کندار ته ویسم.
په افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته د روغتیا نړیوال سازمان په دغه هیواد کې پر روغتیایي سیستم اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلې و چې د له منځه تلو په حال کې دي. په افغانستان کې د بېوزلۍ له زیاتېدو سره ډېر خلک خصوصي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري، یوازې وړیا خدماتو ته هیلې دي. حکمت الله چې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته ناروغ راوړي وایي که څه هم ناروغ یې په روغتون کې بستر دی خو وایي درمل له ښار ورته راوړي او دغه درمل هر ځل په پور ورته راوړي
پرچه راکی وای ورسه دوا راوړشه گای پیسی را څخی گای نی کله مجبور اوس په پور راواخلو چاته زنګ وروخو یا په کارت پیسه اوس واخلو یا راسو د دې په پور دی اوس واخلشه شپخانی د چ راسو دی موږ په مریض کومره نه وخی چې وایستا دی ودرلو ده کار دی کیږي چې وایستا نه درلو ده د باندې بورسه ولاړې وایستا مهمه ده چې ارسو نه سخنه روغه د سړی لا وایستا به ته پلا ورته جوړې بیا بورسه چارت ور په وایستا دې ته موږ ته ګورو
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې شپږ پنځوس روغتیایي مرکزونه شتون لري خلک وایي له ولایتي روغتونه پرته نور روغتیایي مرکزونه یوازې تش په نوم دي ځکه د دوی په خبره چې د دوی ضرورت نه رفع کوي نو بیرته اړ کیږي چې ولایتي روغتون ته راسي د اورزګان ولایت د دغه یوازني روغتون ناروغان دغه راز شکایت کوي چې په روغتون کې اوبه نسته او دغه راز د ډاکترانو له لورې هم ورسره ښه چلند نه کیږي بلخوا بیا د اورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم په ولایتي روغتون کې د ناروغانو ځینې ستونزې مني خو وایي علت یې دا دی چې د ناروغانو شمیر زیات دی او په روغتون کې د ډاکترانو شمیر کم دی د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکتر محمد الله روحاني ازادي راډیو ته وویلې چې په روغتون کې میشته ډاکتران مکلف دي چې د ناروغانو او نورو خلکو سره ښه چلند وکړي
موږ د پی ایچ مریضان یا د ولایتي شفاخانې مریضان دا ډېر زیات دي زموږ ولایتي شفاخانه چې د اتیا بستره ده خو زموږ ځینې وختونه دغه مریضان یو سلو شل الا یو سلو دېرش پورې موږ بستر لرو نه مشکل دلیل لرو خو بیا هم هر مشکل ته باید موږ رسیدګي وکړو او یو مشکل چې موږ هغه عمده مشکل لرو تقریبا چې د مایکروپلان له مخې د څلور نیم لکه نفوس لپاره دا د ورځې روزګان او روزګان نفوس تخمینا د دولس لکه تر پنځلس لکه پورې نفوس لري عمده مشکل هم دغه دی
شاغلی روحانی ژمنه کوي چې ډیر ژر به د اورزګان ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې ډی ایچ او په چرشنو ولسوالۍ کې سی ایچ پلس روغتونونه فعاله سي چې جراحي او متخصص ډاکتران به هم ولري او بیا به د هغه سیمو ناروغان اړتیا ونه لري چې ولایتي روغتون ته زحمت وباسي او راسي خو اوس سوال دا دی چې د اورزګان ولایت په ولایتي روغتون کې خلک له دومره لوی ستونزو سره مخ دي چې د ولایت په کچه یو مجهز روغتون بلل کیږي نو په ولسوالۍ او لرو پروتو سیمو کې به هلته په روغتونونو کې څه حال وي
ستاسو د پیغامونو وخت را ورسید مننه کوو چې موږ ته مو د خپلې سیمې او خپل حال په اړه باندې بېشمېره پیغامونه راستولې دي ستاسو له پیغامونو څو په دې خبرونه کې راغلی
نو زموږ د هلمند ولایت د واشیر په ولسوالۍ کې د شبکو بیخي غټه ستونزه ده په تیره په سیاپشته کې هیڅ شبکه کار نه کوي وروره نو موږ د امارت د لوړو مشران څخه مو دا غوښتنه ده چې باید په واشیر ولسوالۍ ته پام سي ځکه دا څو پیغامونه دي او څو دغه دي نو ولایت تکلیلي نش مخابراتي شبکو رئیس تکلیلي نو چې د واشیر ولسوالۍ ته هیڅ پام نه دي نو موږ څو کوروره زموږ ږغ باید تر لوړو مشرانو پورې ورسیږي چې د واشیر ولسوالۍ کې د شبکو بیخي غټه ستونزه ده نو باید ژر تر ژره دغه ستونزه حل سي السلام علیکم ورحمت الله
نور احمد دغه پیغام د هلمند ولایت څخه درته پرېږدم د هلمند په ولایت کې پیلن غنم ډیر ګران دي چې څلوېښت کیلو وړه یوه ګونۍ کېږي په شپږ زره پاکستاني کالدارو دي او غوړي ډیر ګران دي نو زما د مسؤلینو څخه دغه هیله ده چې پر دغه باندې جدي توجه وکړي نو کومې او بله خبره مې دغه دی دغه کومې مرستې او کوم دغه چې راځي مرستې راځي د نړیوالو دخوا څخه د غریبو کورنیو ته نه رسیږي نو دا دوی باید دغه مرستې غریبو کورنیو ته ورکړي نه مالدار کورنیو
دا وس لپاره هم دومره د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي
ولسواکي
دوی دارې په افغانستان کې
یا لو جرګه ده بل لار انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات تل سرسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره